مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د سپټمبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ لخوا د مقدمې اوریدنه روانه ده او چیف جسټیس ویل دی چې په کراچي کې اوس حالات سم نه دي. بل پلو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیلاب او باران څخه د اغیزمن سو خلکو د مرستې لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوال مرستې خواست کړې ده. په افغانستان کې نړیوال ځواکونو منلې چې ځای خبريال احمد امید خپلواکي د تیروتنې لمخې وژلې وو. او په امریکا کې د ترګري د مخنیوي چارواکي وای د ترګري غواښونه ورته سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر ویلي چې ولسمشر زرداري له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او بارانونو له امله اغیزمن سو خلکو لپاره د مرستې خواست کړې دي. هغه ویلي ولسمشر آصف علي زرداري د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته په پاکستان کې د سیلاب له امله د ورانیو او اغیزمن سو خلکو حال ورکړ. پاکستانی ولسمشر د مرستې دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې پرون یا پاسین صبح کې د سیلاب له امله د اغیزمن سو سیمو دوره تر سره کړه چیرې چې د روانو بارانونو او سیلاب له امله په لکونه خلک متاثر شوی دی. په پاکستان کې تیر کال هم له سختو بارانونو وروسته راغلو سیلابونو شاوخوا 2000 کسان وژلي وو چې هغه ځلې زیاتره ځان په خیبر پښتونخوا کې اړولی وو. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک ایساب منلې ده چې د دوی یو سرتیری په جولای کې د بی بی سی یو ځای خبریال په ډز وژلی وو. په یو بیان کې ایساب ویلي چې سرتیری په تیروتنه سره پر 25 کلن احمد امید خپلواک د اورپکې ګمان کړی وو. دا بیان لیکي دی امریکایي سرتیری د وسلوالې جګړې له قوانینو او شکلتیا له مخې له حالاتو سره سم عمل کړی وو. احمد امید خپلواک له هغو یوویشتو کسانو څخه یو چې د روان کال د جولای پر 28 نیټه د افغانستان د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال ووژل سو چې اورپکو پر یو حکومتي ودانۍ برید وکړ. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې ویاند میټ چاندلر ویلي د 11 سپتمبر د بریدونو تر کلیزې یوازې څو ورځې وړاندې د ترګري د دړکو په اړه باوري خو ناتایید شوي معلومات ترلاسه کړي دي. د هغه په خبره د ترګري دا ګواښونه دومره وو چې له پامه نسی غورځول کېدای. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وایي په دې ښار کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د هغو معلوماتو له مخې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوی وو القاعده پلان درلود چې د 11 سپتمبر د لسمی کلیزې پر مهال پر امریکا بریدونه وکړي. د 11 سپتمبر د کلیزې پر رسیدو سره د نیویارک او واشنگتن په ګډون په ټول امریکا کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د کار د نوري زمینې لپاره خپل پلان وړاندې کړ. د کانګرس یوې نادرې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما د 450 ارب ډالرو په لګښت د روزګار پیکیج اعلان وکړ. ولسمشر باراک اوباما د خپل پلان په اړه د کانګرس د نادرې غونډې ته وویل
It will provide a jolt to an economy that has stalled.
ولسمشر اوباما وای دا به د امریکا په ولاړ اقتصاد کې یو نوی حرکت پیدا کړي. دا به کمپنیو ته باور ورکړي چې هغوی په پراخه کچه پانګاچونه وکړي. بیا به د دوی د پیداوار او خدمتونو لپاره ګراکان وي. تاسو ته پکار ده چې دا پلان بې له ځنډه منظور کړي. د ولسمشر باراک اوباما الفاظ. په امریکا کې د بیروزګاری کچه دا وخت 9.1% ده او رقمول یې د 2012 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالیتوب په خاطر د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیر مهم بلل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې هغه خبریال وژل شوی دی چې پر حکومت یې د ناسمو خدمتونو نیوکې کړې وې او تورې پورې کړې وو چې دی عراقي پوځ ځورولی دی. دیرش کلن خبریال هادی المهدی د بغداد په یو ریډیو کې یو اونیزه خبرونه درلوده په کوم کې چې نموړي پر حکومت د شو اوبو د برښنا او نور ولسی اسانتیاو ورکولو لپاره ژغ کړی وو. پولیسو د هغه د وجل کېدو پخلی کړی دی. خبریال هادی المهدی له ټولنیزې ویبپاڼې فیسبوک څخه هم د دې لپاره ګټه اخیستې وه چې د هرې جمعې په ورځ احتجاجونه جوړ کړي. نوموړی له هغو څلورو خبریالانو څخه وو چې ویل دوی په فروری کې له حکومت ضد لاریونو وروسته د عراق د پوځ عسکرو تښتولي وو. د ویلې سترګې ورتړل سوې وې، په اوبو کې نیول سوی وو او د برېښنا کرنټونه ورکړل سوي وو. د خبرونو پای.
ګران اوریدونکو، خبرونه مو له بوریوال کاکر څخه واوریدل. د روانې خپرونې په ځولۍ کې ساسو لپاره دغه راپورونه لرو. په روان خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د اخوډب د روانو حالاتو د مخنیوي لپاره د سپریم کورټ له اړخه د مقدمې د اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي چې په ښار کې اوسم حالات سم نه دي. بل پلو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پېښور کې د جرګو د ارزښت او بدلونونو په اړه یوه غونډه وسوه. د غونډې یو تنظیموونکی وایي
که خوبیانی دی نو هغه مونږ څنګه نور هم ښه کړو او مضبوط یې کړو، او چې کومې خامیانی دی مونږ په هغې کې څنګه بهتري راولو، نو دې باندې زموږ ډیبیټس روان دي.
په پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی دا ملس ژوند څومره اغېزمن کړی دی. یو کس وایي
تنخواګانې دوره شته نه، دې بل جبی لیرټونه سیوا شي، دې بل خرچې سیوا شي، نو بس عوام بس ختم دی، نور پکې څه نشته. اوس
نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. د مشال راډیو سره اوسئ. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په کراچۍ کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ لخوا د اخیستل سوي نوټیس اوریدنه د زیارت پر ورځ هم روانه وه. دغه اوریدنه کې تیر ورځ د امکم ډلی وکیل فاروق نسیم عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. تر دې وړاندې د استخباراتي ادارې ISI یو افسر هم د ښار د نامنی په حق خپل رپورټ د سپریم کورټ سو چیف جسټس ته په بند کمره کې واوروي. په دې حق له نور تفصیل د ظفر کریمی په دې راپور کې اورو.
کراچۍ کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ د زیارت د ورځې اوریدنه کې د استخباراتي ادارې ISI د بریګیډیر د رتبې یو افیسر چیف جسټس ته په بند کمره کې معلومات ورکړل. د دې وروسته د MQM ډلې وکیل فیروغ نسیم عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. نوموړي عدالت ته وویل چې ښار کې اوس حالات ښه شوي دي. چیف جسټس وویل چې د تیرو څو ورځو راهیسې هغه کراچۍ کې میشت دی او کراچۍ کې د بدامنۍ پیښې لا هم روانې دي او مړي هم ترلاسه کیږي. د ښار ځکه ویردا سیاسي ګوندونه پر یو بل تورونه لګوي او هر ګوند کې وسلوالې ډلې شتون لري. د MQM وکیل په خپل دلیل کې وویل چې د های کورټ د یو جج په نگرانۍ کې دی قانون نافذونکو ادارې د نیول شو کسانو څخه پلټنی وکړي. د دې په جواب کې جسټس انور زهیر وویل چې قانون نافذونکو ادارو کراچۍ کې د بدامنۍ په اړه یو رپورت جوړ کړی دی، خو د هغې هم د نه منلو خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ کې یو سیاسي ګوند هرتال اعلان کړي، نو د ماښام پورې لس 15 کسان وجل شوي وي، 40 گاڑی وسوزول شي، خو د دې مسولیت څوک په غاړه نه اخلي. که څه هم هرتال د سیاسي ګوندونو لخوا اعلان شوي وي. جسټس سرمد جلال وویل چې کله تاسو حکومت کې یې نه هر څه سم وي او چې کله د حکومت څخه بهر یې نو بیا د ناسم حکومت تورونه لګوي. د MQM وکیل فیروغ نسیم عدالت ته وویل د خار څخه بیګونه اردو ژبوونکي تختول کیږي او بیا وجل کیږي. د دې په جواب کې جسټس سرم جلال د فیروغ نسیم نه پوښتنه وکړه چې آیا بیګونه صرف اردو ژبوونکي دي که پښتانه او بلوچ هم بیګونه دي. فیروغ نسیم وینا وه چې لیاری وسلوالې ډلې خلک تختوي او بیا یې وژني. د دې په جواب کې جسټس غلام ربانی د MQM وکیل ته وویل چې د ټول خار خبره وکړه، صرف د لیاری خبره ولې کوې؟ د اوریدنې وروسته خبر یالانو سره په خبرو کې د MQM ډلې وکیل فیروغ نسیم داسې وویل
کوئی بھی ہو بلان پیاز اس کے خلاف کاروائی ہمیں
دی وای عدالت ته ویلی دی چې په جرمونو کې ککړ که هر څوک وي باید په ضد یې کاروایی وکړی شي. د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې باید بې توپیره پلټنې ترې وکړی شي. زه د عدالت د نننۍ کاروایی څخه مطمئن یم. یاد دی وی چې کراچۍ کې د بدامنۍ په حقله سپریم کورټ کې اورېدنه د اګست د 26 نیټې راهسې روانه ده. د ګل د ورځې راهسې دغه اورېدنه مسلسل هر ورځ ترسره کیږي. د زیارت په ورځ دغه اورېدنه تر ناوخته روانه وه. نن د جمعې په ورځ به هم د یاد شوي کیس اورېدنه دوام ولري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیلاب او باران څخه د اغېزمن سو خلکو د مرستې لپاره پر نړیوالې ورورولۍ غږ کړی دی. بلې خواته په صوبه سند کې د بارانو او سیلابونو سلسله روانه ده. د سند حکومت تر اوسه په دغه صوبه کې 21 ضلعي افتزده ګرځولي دي چې په لکونو خلک یې اغېزمن شوي دي. نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی په خپل دې راپور کې راکوي.
د سرکاري ټي وي پی ټي وي لمخې د زیارت پورې صدر آصف علي زرداري د سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه. د دورې نه پس هغه په نوابشاه ضلع کې سیلابي اوبو کې تر کوزېدو وروسته د دې ضلع د افت ځپلو خلکو سره وکتل او هغوی ته یې باور ورکړو چې حکومت د هغوی سره په دې ستونزمنه ګړۍ کې ملګری دی. په دې موقع صدر آصف علي زرداري وینا وه چې په داسې وخت کې چې پنجاب صوبه د ډینګي تبې او سند د سیلابونو او بارانونو په لومه کې دی، د سیاست وخت نه دی بلکه د افت ځپلو خلکو سره د مرستې وخت دی. د صدارتي ترجمان په وینا صدر آصف علي زرداري د نړیوالې ورورولۍ څخه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب ځپلو سره دې مرسته وکړي او په دې حقله یې د اقوام متحده جنرل سیکرټري بان کی مون سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. بلې خواته د سند صوبې ډیزاستر مینجمنټ اتارټۍ چارواکو ویلي دي چې اوسنو بارانونو د سند صوبې 21 ضلعې ځپلې دي چې پکې تر اوسه 1,980 کسان مړه شوي دي او د دې ترڅنګ یې د دغې ضلعو پټو کې ولاړ د پنبې فصل ته سخت زیان اړولې ده. هلته بیا د موسمیاتو محکمه وای چې د سند په متاثره سیمو کې به لا هم باران دوام ولري. د موسمیاتو د محکمې مشر محمد ریاض مشال ریډیو ته داسې ویل:
آینده 24 غنټو کې په سند کې باران خو به کیږي، خو درمیانه درجه والا باران ده. یو نیم علاقه کې تھوڑا تیز باران به کیږي. یې رد دو درې ورځې بنورې لګ او د دې نه کم شمالي سي کې هغه کې کې دي شي هغه کې چانس ته چې یو دو درې ورځې تیز باران چانس کړي.
د یادونې وړ ده چې پروس کال سیلابونو او بارانونو هم سند صوبې ته سخت زیان اړولې وو. حکومت هغه وخت د صوبې څلرش ضلعې افت زده ګرځولې وې. تیر کال سیلابونو او بارانونو په لکونو انسانان بې کوره کړي وو. د تیر کال سیلابونو څخه متاثره شوي خلک لا په مکمل توګه بحال شوي نه وو چې یو ځل بیا د دې صوبې خلک د بارانونو او سیلاب له افت سره مخ شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
موج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سور سو میرای وستود.
خبرونه موج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. جرګه په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو داسې دود دی چې له لارې مشران بیلابیلو مسلو ته د حل لار لټوي. په پېښور کې د یو غیر حکومتي ادارې لخوا د جرګې د ارزښت او په دې کې د بدلونونو په اړه یوه غونډه وشوه چې په حق له نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
غیر دولتي ادارې کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن پروګرام لخوا د پېښور په یو شخصي هوټل کې د جرګې د ارزښت او په دې کې د بدلونونو او اصلاحاتو په اړه باندې یو غونډه وشوه چې پکې یو شمېر سیاسي او سماجي کارپوهانو او قانون پوهانو ګډون وکړو او د پښتنو قبایلي سیمو د جرګې په پخوانی او اوسني حالت او ارزښت باندې خپل خپل نظرونه وړاندې کړل. په دې محل مو چې کله د یادې ادارې مشر نوید شینواری نه دا پوښتنه وکړه چې د جرګې په حق باندې د داسې ډول غونډو څه مقصد کېدای شي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د وخت بدلېدو سره سره په کار دي چې د جرګې په اصولو کې هم بدلونونه او اصلاحات راشي. ولې ځکه چې په دې کې د څو خوبو سره سره داسې یو شمېر خامې هم شته چې هغه ترې لری شي او چې کوم کمای دی هغه پکې پوره کړی شي او یو رسمي حیثیت ورکړی شي.
جرګې ته مونږه د داسې نظر باندې وګورو چې بای دې کې څه خوبیانې دي او څه خامیانې دي. که خوبیانې دي نو هغه مونږ څنګه نور ښه کړو او مضبوطې کړو، او چې کومې خامیانې دي مونږ په هغې کې څنګه بهتري راولو. نو دې باندې زمونږ ډیبیټس روان دي، مونږ پې سر ریسرچ وکړو.
په دې غونډه کې شریک د سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وویل چې دوی فکر نه کوي چې په دې جرګه کې به څه بدلونونه راشي، خو بیا هم دغسې ډول غونډې په دې سیمو کې په دې هکله په خلکو کې پوها او شعور پیدا کولای شي.
جرګو کې بدلون خو نشي راتلی، او د دې لپاره چې دی کومې خبرې کوي لکه ایډوکیسي، لکه خلکو کې اویرنس پیدا کول چې دا جرګې که کار نه کوي، که په دې کې رشوتونه چلیږي، نو خلکو ته به انصاف عزاداران ته څنګه ملاویږي. زما په خیال دا یو اویرنس پروګرام دی چې ډېر ښه ایفرټ دی. کم از کم د خپلې په طریقه باندې، د میډیا په ذریعه باندې هغې یو قسم په خلکو کې راویښول.
یاد دی وی چې اوس هم په پښتون میشتو قبایلی سیمو کې خلک خپل لانجې په ولسی جرګو هواروي، او ځینې خلک د سرکاري جرګې یا پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکلې شو جرګو له لارې خپل کشالې حل کوي. او اوس ځینې کارپوهان وایي چې د وخت بدلېدو سره دی په دې جرګو کې اصلاحات او بدلونونه راشي او آئینی او قانوني حیثیت ورکړی شي. فرحات شنوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر غړی او پښتون قوم پرست رهنما افضل خان لاله اعلان کړی چې د پښتنو په خاوره به د موجوده مسلو حل د جرګې له لارې راځي، او په دې لړ کې د یوې لوی جرګې رابللو ویل دي. په دې جرګه کې به ټولو پښتنو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکول کیږي، خو نیټه تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړي، او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې جرګه به کله رابولي. نوموړی په ځواب کې وایي
چې حالات سازگار شي زمون کوشش دی چې څو نظر کې دی شي مګر واړو، او زمون کوشش دا دی چې د ټولو منطقو کې چې افغانان او پښتانه پراته دي هغې موثر قسم ته رسائی وشي. نو مې افغان چې تشدد نه کوي د ګولې خاوند نه شو ورکولی، ځکه چې جرګه کې ګولې نه چلېږي. څوک د ګولې چلېدو خلاف وي اچار نو باندې ځان بلي پښتانه دي بچی دي دې خاورې ټیک دی.
پښتنو په کومو سیمو کې تاسو به دغه جرګه راغواړئ رابلې؟
په دې پنځه ښارونو کې، هر یو ښار کې جرګه وخته شي، په خور دے، کوټه دا، قندار دے، کابل دے، جلال آباد. نو دا صحیح خبر دا، او کپ مونږ ما دي شي نو زمون منډو خوستا سو پورې دا په خور پورې دا نو لازمي خبر دا چې مونږ په خور کې راوړو. اوس پورې مونږ صرف تبلیغ کوو. ما دا اوس هم چې کوم دین وا دي دا ما دا وای دا په روړ باندې مومنټ سره جنرال ما دا خبر وکړ نو ما و خاندل. ما ودی چې کزو دا ته چې سوي دا دی الفاظ بدل کړو څنګه وای. نو ما دی چې څنګه نو ما وی چې کزو دا وای چې ته ما دا وای چې ته په کور نظر بند نو دا به صحیح نه وي، چې ما هلیکاپټر ما سره نشته په روړ ته مومنټ باندې. نو دا ټول حالات چې کوم دي دې سره ته بګو، او کوشش به زمونږ دای چې څونه زر کې دی شي د غوشي او د سوی جوړش او چې ازمي دا سکی
کراچي کې هم پښتون آباد دی، هلته هم پښتون وجلې. په دغه جرګې پتر به تاسو د کراچي د تون आवाज بسنګ او چته د هلته نه بسوک نه
موجوده. خو ما چې څنګه دغه نوکتي وي دا جرګه په دغه دوه نوکتو باندې نور کراچي کې یقینا چې د پښتون وبې نه تويږي دغه شک نشته. نور ځینو کې پښتانه نه وکیږي، او بلکې په دنیا کې د دې ځته خبر رسیدلې ده چې پښتون د یو دشلګر په حیثیت باندې متعارف شوی. حالانکہ پختون پخپل تاریخ کی چرتا دہشت گرد چرتا انتہا پسند نہ دے پاتے
خان لا پسواد کې یو واره بیا داسې خلک راو چې سیوی دي چې هغه د سواد امن خرابوي. تاسو غنئ د سواد امن ته دغه خلک څومره خطر جوړول شي؟
دا څه ده چې دا یو کال تقریبا ولا زیات خبره باندې رااله چې امن دلته راغې، او باید چې مونږه دلته کې آرمی دروشي او اختیارات سیبل ته حواله شي. ما هغه وخت د فوج مشران ته وویل که تاسو نن نو ځئ نو مطلب دا دی چې تاسو خپل ډیوټي پنی ما کې پرې خو. نو ما ودې چې زه خبر کوم پښتو کې دا دی چې یو زخم ګولګي پغه پټای کی، او دا غیر نری دغه راشي پوسټ کې چې هغه وخت پټای بند شو نو هغه بیا وته چې غزک شو بیا هغه د غزر نه ډیر خطرناک یو ډیر تکلیف دی. نو که تاسو په نیمه کې پرې دی خدا سي پتا تاسو په نیمه کې نه پرې دی نو زه ته مهم چې کوم خلک وو مونږ ته معلوم دا غي خو لسمه اسانه نه وي شوی دي او نه مړ دا نور چرته دي. نو وته چې بهر ودی نو په شد شمار څه کس دي دا نور ټول ما دل دي دا چې پټنونو بارود راغلی دا چرته لړ دا دل دي تاسو دا سره ته پنجاب کے وائی گوڑے منگ وائی للون اور انگریزی کے وائی ویڈنگ گندا بٹے صفائی کے نوموي جدا بیا سر در سوي دا به وخت
پرتيري پښتنه دا پښتنو سياسي مشران چې په نظر ناراضي نو دا جرګه به څنګه کامیاب وي دغه امن و څنګه راځي
نو مشران به ولې په نظر ناراضي یو هغه وسم مشران دي سياسي مشران شاته لکونو په جرګاو نه په لکونو خلک شاته ولاړ دي حیثیت لري دغه دي خدا نه دي چې څومره د لکونو خلک دي دغه یو زه هغه به ذهن کې به دا خبر نه راغلي زه د ان بي د یو کارکون په ذهن کې زما دا خبر رااله چې یو قومي جرګه باید د شراو وخت شي چې په هغه باندې غور وشي نو دا نه ده هغه به حسن علي یا چې کوم نه مشران نه دي مشران دي حساب مخلي خپل ورای به
زموږ د پښتون ټول قوم دا طریقه ده چې د خپل مشر دي د نور چې د سره وسایل سونه دي د زور سونه دي قوت سونه دي خو موږ وایو چې دا اسمان درا کوز کی او دغه دی وخی نو چا غنه کیږي موږ ګله کوو نو زه دا خپل د دې چې د هغه خپل رول نه دی لوبه کول شران دي قوم پرسته دي د پښتونونو نمائندگان دي ولې به داسي چې قوم د بدون ته توان رسي او هغه به سم تر شان دي ناسي خپل خپل اړولي او باید چې اوس په دې جرګه کې موږ یعنی حساب والی خپل رول ولوبې
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی او پښتون کمپرس رهنما افضل خان لالاو چې د جرګې په اړه زموږ د خبريال خالد خان پښتني ځواب ولې
د مشال ریډیو اوریدونکو ز هارون بچا په ونای کې دوزلا ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړي خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو ساوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې صوبا کې اته ځلې د ډینګي وایرس له کبله حساسه ګرځولې دي او تر اوسه په دې ناروغي اخته د لسو کسانو ریپورت درسوي دي چې دوه پکې ورسته مړ شو. اوس صوبایي حکومت د ډینګي وایرس د مخنیوي لپاره د مچرو په ضد د سپرې پاشلو مهم پیل کړی دی. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په لسو کسانو کې د ډینګي تبي پخلی شوی دی چې په کې تر دې دمه دوه کسان وژل شوي دي او د 500 نه نور زیات کسان د ډینګي تبي په شک په هسپتالونو کې داخل کړي شوي دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د روغتیا د څنګه ډیپټي ډایریکټر ضیاء الحسنین مشال ریډیو ته وویل
لیټسټ سچویشن مونږ سره کوم دی هغه اوس دا دی چې اوس ټوټل پیشنټ مونږ سره کوم سسپیکټډ دی هغه 52 دی 52 دی هغه او دې کې چې کوم کنفرم کیسز دی هغه لس دی 10 دوه پکې مړ دي.
په پېښور خیبر ټیچینګ هسپتال کې د پېښور یونیورسيټي اوسیدونکي حسنا د ډینګي تبي له وجې د مړینې نه پس په پېښور کې حکومت د ماشو د وجنې سپری پیل کړی دی چې د ډینګي د تبي مخه ونیول شي. په دې ډول کې د پېښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
دا خبر را چې څنګه په مونږ ته ریپورت ملاو شو چې په پېښور کې دوا د ډینګي وایرس کې سونو تصدیق شو او په لیډینګ کې هغه داخل شو نو مونږه ډیسټریکټ اډمنستریشن فورن اکشن واغسته او دا سپری مشورو کړه بلکې په یو کیس په ټاون کې یو په سپریټری کې په پرایورټی بیسس باندې چې کوم دنو مال تر هیلت ډپارټمنټ ټیمونه ولګل او هغه چې کوم دنو التا سپری شورو کړه بیا کوم په چې کوم دنو په ټول په خبر کې کیږي دا د مایو پرایډیک دی پی پی ایچ آی هغه بون سپری کوي و سره و سره چې کوم دی نو ټول ټاون ټاون 1 ټاون 2 ټاون 3 ټاون 4 دا ټول مای لټ کړی دی او هغه چې کوم دی نو سپری شورو کړی دی.
په خبر کې د پوزي چاونې د علاقې نه علاوه په نور خار کې په باقاعده توګه چری هم د ماشو د وجنې سپری نه دی شوی.
زما صرف نوم دی او سی ګفل هر مو بلندی سرک کې یار لندی سرک کې تقریبا زمونږ 2 نیم کال وکي 3 کال سپری مره خو ولته کې بالکل شوی
ډېرې بیماریانې په کور کې پار کور کې 2-3 ماشومان بیمارانې تب نیولې دانې پراخته دي او ماش ډېر زیات دي تر نیمایي جمعې پورې ماش بس ډېر داخله دي تنګ ماش.
زما نام گلاب دے گلبرگ نمبر 2 کې اوس زمو غال ته 2 کړه او شو سپری مسپری نه در شو یل
او دازل د ماشو د وجنې سپری په داسې حال کې پیل کړی شوې ده چې کله په خر کې د ډینګي د تبي د موجودګۍ پخله اوکړې شو. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارواکو په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي تبي لپاره اته ځلې حساسې ګرځولې دي چې پکې پېښور هریپور اپټاباد بټاګرام نوخار منسهره چارسدا او مردان شامل دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل تاسو اس کولای شي مشال رادیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږي
د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو او له ډینګي وایرس څخه ځو د پولیو د ناروغي پر لور. په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې 9 ماشومان د پولیو د ناروغي ښکار شوي دي چې د څلورو تعلق د پېښور ضلع سره دی. په دې وجه پېښور د پولیو لپاره حساس سیمه ګرځول شوې ده. په دې لړ کې په یو تازه غونډه کې د پېښور ډي سي او دا فیصله کړې چې هغه مور پلار چې خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکار کوي هغه به جیل ته لیږل کیږي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
په پېښور کې حکومت فیصله کړې ده چې هغه والدین کوم چې خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو نه انکار کوي د هغه په ضد به سخته کاروایی کولای شي او هغه به په دې لړ کې گرفتارول شي او جیل ته به لیږدول شي. په دې لړ کې د پېښور د ډي سي او سراج احمد خان په مشرۍ کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د سیاحت لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د دې غونډې په اخلاق د پېښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پولیو کې منګا کمپین شروع دی. په دې کې چې کم دی نو 32 یونین کونسل چې کم دی نو هاي ریسک ډیکلیئر شوی دی. د دې سره سره پېښور ډیسټریکټ هم هاي ریسک ډیکلیئر شوی دی. هاي کې منګا پرونچ کې میټینګ کړه ری منګا باقي علما کرام د علاقې مشران یونین کونسل سیکټریان دا به ټول دی په بایسیت په جرګا به هغه والدینو ته وایي چې یاره دا ستاره بچو د پاره دی او دې کې ستاسو فائده را ستاره بچې ری بیماری نه بچ شي که راغې باوجود هم څوک نه ورکوي نو دایي خلاف به منګا کاروایی کوو او هغه به منګا گرفتاری کوو ځکه چې منګا ډیسټریکټ پېښور چې کم دی نو دا به پولیو فری زون ډیکلیئر کوو. دا زموږ مهم دی.
په پېښور کې عام ولس د ډي سي او د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې کوم والدین خپلو بچو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي هغوی به گرفتارول شي.
اصل نه خو د کرک کو سیدون کایم او نور خان خټک د ما نوم دی او هماجی دوه خزی دی او یو په کرک کې دا اغه څلور مشومان دی او یو خزه می دلته په خور کې دا اغه درې مشومان دی او جی ورته چو ول نه جی بالکل دا او چې دکې ما فیصله کړي دا فیصله خو خدا دا خو په کار دا چې بل ډي سي او سیم چې څه فیصله کړي دا ان شاء الله د سره مجه اتفاق ته او مجه باندې خوشاله یو.
ولې ځنی خلک په دې نظر دی چې والدینو ته د پولو په لړ کې د سزا ورکولو په ځای هغه په دې په کول پکار دی چې د پولیو ساسکی د دوی د بچو د صحت لپاره ضروری دی.
په دې زمانه غلام یوسف د زر باجوړ سیزن کې در موچی کار کوم خیبر سپر مارکیټ کې او جمعه هوته کلی چې راتلم یو میاش مخکې من خپل ماشوم یو وزوی دی او هغه ته د خطرې کړی دی. دې پیسې له خدمت ما د خیال چې ان شاء الله د شي صدا دی او ته نه ورکول شي هغه دې لکه تسلی دی ورکول شي چې آیا دا داسې ډیر پر شه چې دا تاسو د نسخان نه راتونکو وخت لپاره د ماشوم لپاره یو صحیح فیصله جوړی کړه. که دوی د مثال کې علاج دی کنه علاج خو سنت طریقه ده هر سړی کولی شي دا د مرض د مخنیوي لپاره دي ته سزا نه ورکولی شي دي ته لکه په دې خبره دي تسلی دی ول ورکړي شي دا ښه کار دی دا غلط کار نه چې موږ تاسو کوو.
ولې د پولیو د کمپین لوړپوړو چارواکو د پېښور د ډي سي او سراج احمد خان د دې فیصلې هرکلی کړی دی. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د ای پی آی مشر ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل
دا مدد په دې یو مایده شوی چې موږ د ټول دنیا نه د پولیو د مرض به ختمو. هغه کې پاکستان هم دا دستخطونه کړي دي او دا وعده او وعیدې کړي دي. دې لپاره دا یو قومي ذمہواري شوه. موجوده وخت کې پاکستان د پولیو لپاره ډېر بدنام دی چې دوی لا اوسه پورې ناکامه دي. نو دې لپاره به زه دا ووایم چې په کار دا دی چې په ټول ملک کې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د دې خبرې گنجایش پاتې نه شي چې څوک دې انکار وکړي. ځکه چې دا قومي مقصد دی. چې کله قومي مقصد ته کم خلک نقصان رسوي نو هغه په مطلب دا د اخلاق او د مذهب او د هر قانون په دایره کې هغه مجرم ګرځېدلی کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په وو ضلعو کې د پولیو په ضد کمپین روان دی او دا کمپین د خیبر پښتونخوا د دغه وو ضلعو نه علاوه په هغه یونین کونسلونو کې هم روان دی کوم چې د پولیو لپاره حساسې ګرځول شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ، او کچیر فیسبوک ته لاسرسي لري نو په فیسبوک کې هم د مشال رادیو پانه تاسو خوښه کړئ. د ساز د فیسبوک پر دیوال به د مشال رادیو ټوله راپورنه په خپل راځي. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دی. بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوال مرستې خواست کړې ده. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه منلي چې ځای خبريال احمد امید خپلواکي د تیروتنې لمخې وژلې وو. په امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکي وای د ترهګرۍ ګواښونه ورته سوي دي. امریکایي ولسمشر بارک اوباما کانګرس ته ویلي چې په دې هیواد کې د روزګار لپاره د 450 ارب ډالرو په لګښت اعلان شوی پیکیج منظور کړي. او په عراق کې خبريال وژل سوي دي چې پر حکومت یې د ناسمو خدمتونو نیوکې کړې وې او تورې پورې کړې وو چې د عراقي پوځ زورول.
بوریوال کاکړ وو چې د مهم خبرونو سرټکی تاسو ته واورل. ګران اوریدونکو اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات څېړلي دي راځي چې په ګډه واورو.
د نور کله پشان نن هم ورسپانو د خپلو ادارتي پالیسو تر لاندې په یو شمیر موضوعاتو اداري لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانه خپل اداریا د پیښور په امنیتی صورتحال او د پولیسو او عامو خلکو په کردار لیکي او وایي چې بعضي وخت خار ته د بارودو نه ډک ګاډي رانوتو اطلاع سره قانون نافذ کوونکي ادارې او پولیس چمتو شي او د دې پلټون لاس پوري کړي. خو بعضي وخت هم دا ادارې ډیر غیر ذمہوارانه بیانونه ورکړي او په دروغه د دغه ګاډي د نیولو اعلان وکړي چې ورسره احتیاط پریک دی او خپل کارونو کې مشغول شي. اداري مخکلي کې چې د داسې بیانونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې کم خلک خپل احتیاط کوي هغه بي غوړه کول نه دي پکار، بل د دې سره دا هم ضروری ده چې یوازې قانون نافذ کوونکي ادارې نه بلکې عام خلکو له هم پکار دي چې خپل چاپیرچل نظر وساتي او د سکسما شکمن سیس په حق لا پولیسو ته اطلاع ورکړي، ځکه چې دا د هر تنظیم واري ده چې ملکی امنیت کې خپل کردار تر سره کړي او د دې سره سره احتیاط هم د لاس ورکول ندی پکار. دغه شان جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د لیک لوس په شرع لیک کړی دی او د یونیسکو په حواله وایي چې نیپال په لیک لوس کې د پاکستان نه مخکې تللی دی. خو عجیبه خبره دا ده چې روان کال کې یونیسکو د لیک لوس نړیوال ایوارډ هم د پاکستان یو پوهاند ډاکټر الابخش ملک ته ورکړی دی. اداریه لیکي چې سندو پنجاب کې د لیک لوس شرع سره گزاره کوي، خو قبایلی سیمو کې دا شرع ډیره کمه ده او د دې اصل وجه د حکومت بې غوري لا پرواہی او توجه نور کول سره سره غریبی او استادانو ته ورکون کی لک سہولیات دي. اداریه لیکي چې باید حکومت د تعلیم اړخته سنجیده شي چې دا شان د ملک نه جهالت هم ختم شي او د دې سره به ترهګرې غربت او نورو یوش مرستونزو کې هم کمی راشي. د دې ترڅنګ د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس او د انګریزي ژبه ورسپانه ډان خپل اداریه د کوټه په ځانوجون کې 14 لیکلي دي. اداریه وایي چې د بدپیخه کې د اف سی مشر بریګیډیر فاروق شهزاد کور پنه خکړې شوی او چې پکې نوموړی جوبل شو، ولې د هغه د کور ودانې او یو کرنل په شمول پکې وی تنمل شو. اداریه لیکي چې یقینا دا د القاعده د مهمو غړو د نیولو عکس العمل دی او دغه گرفتارو کې د اف سی مشر لوی کردار تر سره کړی وو. نو داسې حالاتو کې بیا ضرورت د دې خبرې وو چې نوموړی ته خصوصي سکیورټي ورکړې شوې وا یا بیا د نامعلوم ځای کې پټکړې شوې وو. اداریه وړاندې وایي چې دا هم ټیک دا چې ځانوجون کې تن افغانې وو، خو د دومره بارود د ځان سره د افغانستان نه نو راوړي، بلکې دته یقینا د ځایي ترهګرو مرسته ترلاسه وا. باید هغه عناصر الټولی شي چې څنګه یو تن دومره زیاته سکیورټی کې یو حساس ځای ته ننوتو کې بریالی شو او حکومت دې د ترهګرو خلاف جنگ کې د اوچتو داوو په ځای داسې اقداماتو کې چې ورسره حقیقت کې ترهګر د ماتې سره مخ شي.
ګران اوریدونکو د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل چې د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې پروجیکټ سندیکیټ د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلو زیانونو او فارم پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ بیا افغانستان ته د نړیوالو امنیتی مرستو او د دې هیواد د کورنی امنیت په اړه مقالې خپرې کړې دي. دا مقالې عبدالحی کاکړ لوستی او غټ ټکی تاسو ته اوروي.
په داسې حال کې چې د 11 سپتمبر د پیښې لسمه کلیزه رانږدې شوې ده، د نړۍ زیاتره مطبوعات د ترګریزه جګړې د لسو کالو جاج اخلي. په دې ترڅ کې پروجیکټ سندیکیټ د 11 سپتمبر وروسته پاکستان تر عنوان لاندې د پاکستانی لیکوال شاهد جاوید برکی مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د امریکا د 11 سپتمبر ترګرو بریدونو ټوله نړۍ لړزولې او پاکستان لا تر اوسه له دې لړزیدونکي حالت نه دی راوتی. د پوینا پاکستان د ولسمشر بوش لخوا د ترګریزه جګړې په نامه په یو داسې جنگ کې برخه واخیسته چې ورباندې په لویه پیمانه منفي اغېز پرېوتی دی. له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته د راتښتېدونکو القاعده غړو په اړه لیکوال وایي چې دوی هلته مرکزونه جوړ کړل او پر امریکایي او نیټو ځواکونه بریدونه پیل کړل. د ده په خبره هم د دوی د ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات شو. پاکستان دعوه وکړه چې یو خو د دې ډلو پر ضد د څه کولو صلاحیت نه لري او بل د ټولو ډلو د ځان دشمن جوړول د ده د ستراتیژیک ګټو پر ضد دی، ځکه کله چې امریکا افغانستان پرېږدي نو پاکستان به په دوی کې ځینې ډلې په افغانستان کې د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. د لیکوال په وینا دغو متضادو غوښتنو او دریځونو د پاکستان او غرب ترمنځ ځینې شخړې رامنځته کړې دي. شاهد جاوید برکی وایي چې په دې کې شک نشته چې په امریکا پاکستان ته شاوخوا 15 ارب ډالر ورکړي، خو د دې لویه برخه د پاکستان فوج وړې ده. د ده په وینا امریکایي چارواکي دا له سخاوته ډکې مرستې بولي، خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترګریزې جګړې کې د هیواد اقتصاد ته تر دې هم لوی تاوان رسېدلی دی. بلور ته فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د افغانستان د امنیتي مرستو او کورنی امنیت په اړه د دوو لیکوالانو ویلیام بی کالډویل او ډیرک اس ریورون ګډه مقاله خپره کړې ده. لیکوالان وایي چې لس کال وړاندې افغانستان له سیاسي پلوه شلېدلی، له اقتصادي پلوه بې معنی او له سماجي پلوه ځپل شوی وو. د دوی په وینا طالبانو د یو کس کلنی آمدن 180 ډالر ته راکم کړی وو. د هیواد زیاتره انفراسټرکچر یې تباه کړی وو، افغانستان یې په کورنۍ جګړه اخته کړی وو او په جغرافیایي توګه یوازې کړی وو. لیکوالان زیاتوي چې حقیقت دا دی چې نن هم افغانستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی، خو البته نن افغان ټولنه هغه سي ټوکړې ټوکړې نه ده لکه چې د طالبانو په وخت کې و. د دوی په وینا که څه هم باغی ډلې اوسم د هیواد په جنوب او ختیځ کې بریدونه کوي، خو بیا هم په دې لسو کالو کې ډیر څه بدل شوی دی. د دوی په وینا افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی چرته چې نړیواله ټولنه په لویه پیمانه سرمایه کاری کوي او د هغه ځای ټولنه ورو ورو مخ په رغېدو ده.
عبدالحی کاکړ چې پاکستان ته په رسیدلو زیانونو او افغانستان ته د نړیوالو امنیتي مرستو په دې هیواد کې د کورنی امنیت په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې د خبرو مقالو مهم ټکي تاسو ته ورول.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
د 2001 کال د سپتمبر 13 نیټه وروسته په افغانستان کې څه سیاسي بدلون راغلل؟ د افغانستان حالات لدې پیچ سره څومره وترل سول او د پیچ د افغانانو په ژوند کې په نړیواله کچه څه بدلونونه راوستل او د دوی سیاسي هلې ځلې څومره وغوړېدې؟ په دې هیواد کې د ترګرو په ضد د امریکا او نړیوال ځواکونو پیل شوې جګړه څومره بریالۍ ده؟ دغه ټولې پښتنې حسیبې شهید په خپل څېړنیز رپورت کې د سیاسي چارو د کارپوهانو د نظرونو پر بنسټ ځواب کړي دي. ستاسو پام ورته راګرځوم. دا رپورت د نیویارک د ترګر بریت په غږونو پیلېږي.
تاسو په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د شیوی ترهګر بریت غږاورید. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د 2001 کال د 9 میاشتې 11 نیټې ترهګر بریت وروسته په افغانستان کې ستر سیاسي بدلونونه راغلي، خو د هیواد شخړه د لسو کلونو له تیرېدو سره سره نه ده هواره. په 2001 کال کې د دې پیښې وروسته د امریکایي پوځ په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو 15 کلنه واکمني ړنګه شوه او د جرمني په بن ښار کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه وشوه او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ انتقالي حکومت جوړ شو. ولسمشر حامد کرزي بیا په انتخاباتو کې هم د افغانستان د خلکو د ګټو د خوندي ساتلو لوڑا وکړه.
او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټي
خوندیکړم
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو
د پرمختګ
او هوسایی په لار کې خپلې هڅې جاری وساتم.
په کابل پوهنتون کې د حقوقو استاد او د سیاسي چارو شنون کې پوهان ودیر سپه وی د دغه ترهګر برید سره د نړۍ او پتی ربیا امریکا پام افغانستان ته وګرځید او په دې هیواد کې د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره یې مټي ونغاړلې. ودیر سپه وی په افغانستان کې د طالبانو د توري دورې ختمیدل یو لستر سیاسي بدلونونه و چې د امریکا او ملګرو
مدنی اساسی قانون نه یوازې د نارینه وو لپاره حتی د ښځو لپاره خو یې بېخي نه غوښتل. نو په دې لحاظ باندې یو مثبت بدلون چې پاسې بندې کنفرانس راغلی هغه دغه دی چې د قدرت په سر جګړو ته یې خاتمه ورکړه او هر یو د تنظیمو مشر به ځان پاچا ګڼه. اساسي قانون نه و، یو اساسي قانون شته. د مکتبونو دروازې خلاصې شولې، د نجونو دپاره هم، د ښځو دپاره د کار کول په دفترو کې دا مجاز وګڼل شول، او هغه مدني او سیاسي او ښاري او اجتماعي او کلتوري ازادیګانې تر یو حده پورې تامین شولې، او خلکو هم خپلې ګټې واخیست.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم دوره پرانیستل کېدل، مدني ازادۍ، د اساسي قانون جوړېدل، انتخابات، د بیان ازادي او د دیموکراسۍ د راتلو هیلې هغه مسلې وي چې د 11 سپتمبر او بن غونډې نه وروسته مخې ته راغلي. په بن غونډه کې ګډون کوونکي او سیاسي سیره او د افغانستان د ولسي جرګې غړي باچا خانزادران وایي د بن د غونډې وروسته افغانستان سیاسي لاسته راوړنې لرلي، خو د بن ځینې پریکړې عملي شوي نه دي.
ای وینه چې عمل نشته، دا دی جوړ دی، قانوني اساسي جوړ دی، پارلمان جوړ دی، مقصد محکمه خود دی، افغانستان اسلامي یو رکن دی، آی جوړ دی چې څوک عمل نه پی کې، څه شی جوړ دی، څه شی پی کې. نو منظور دا دی چې هغه د ځان د مشکلو د فرای افغانان ور وغوښته، دغه د تمسکین اسو دغه فکر مو پی چې دا ما درته وخلی قانون اساسي د پارلمان دی، عادي د دې اورغله په دا کې چې د یو شي کې شامل نه کېده. موږ دا فیصله کړې وای چې باید افغانستان نور خالصاله وي، چې تر څو حکومت جوړ نه وي، تنظیمي جنگونه نه وي، دا شوینه باید نه وي. هغه لسم میګلوې جرګې ته نو ورته دې بیا غرض ده ټول مسله کې ولور و. نو هم مقصد دغه څه په ډیرو خبرو باندې حمل و نه شه.
باچا خان زدران وای په افغانستان کې د سیاست چوکاټ خو جوړ شو، خو لوبغاړي کمزوري ولوبېدل. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د سیاسي بدلونونو په اړه بیا ودیر سپه وایي چې افغانستان د ګاونډۍ ولولکې خلاصېدل او د نړۍ په کچه مطرح کېدل هم یو بدلون دی. په افغانستان کې د بند پریکړو وروسته نه یوازې دا چې ښځو ته د تعلیم زمینه برابره شوه، بلکې دوی د سیاست ډګر ته هم ور ودانګل. حکومت او ملي شورا کې هم پراخ ګډون وموند. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو دغو لس کلونو بدلونونو ته داسې کتنه کوي.
په دې تیر لس کلونو کې ډېر مثبت تغیرات زما په ژوند کې او ښځو په ژوند کې راغلي دي. زه له ټول مدني حقوق نه بهره مند یم. دا باید وایم چې په دې لس کلونو کې زه ښوونځي او فاکولټي هم لوستی او اوس په ټولنه کې فعال برخه لرم. تروریزم او افراطیت نه یوازې پر ښځو او ماشومان باندې تاثیر لري، بلکې په ټول بشریت باندې بد اغېز لري.
په دغه لس کلونو کې د ښځو ژوند په افغانستان کې ډیر د پام وړ بدلون راغلی دی. انجونو ښځو کولای شي چې د خپل نارینه وو ترڅنګ د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. دوی کولای شي چې خپل زده کړه په آزاد توګه وکړي او خپل ټولنه ته یو مثبت غړی ثابت شي.
دا چې په افغانستان کې دغه سیاسي بدلونونه د نامنې تر سیوري لاندې راغلي او خلک یې اندېښمن کړي دي، او داسې پوښتنې زیږولي چې په افغانستان کې د نړیوالو جوړ شوی سیاست او جګړه آیا بریالۍ ده او څنګه. په دې اړه پوهان څه پیوي؟
زه تر سلو کې سل ناموافق هم نه ګڼم او سلو کې سل موافق هم نه ګڼم. هغه سي بریالیتوب چې موږ پرې باندې وویاړو او دوی رښتیا ورته زمینه مساعده کی چې نو روزی هغه بریالیتوب په لاس نه لرو. نه
ل دې ټولو خبرو سره سره زیات شمیر افغانان په دې نظر دي چې د سپتمبر ل 11 وروسته نړۍ او په ځانګړي توګه امریکا د غفلت ل درانه خبره پورته شو. د بنسټ پالنې او سخت دریځې د لمنځوړلو لپاره عزم څرګند کړ. افغانستان ته د لزګونو کلونو جګړو وروسته د آبادی او پرمختګ یو ستر فرصت برابر شو، خو ل دغه فرصت څخه لکه څنګه چې په کار و ګټه پورته نشوه. خو افغانستان لا هم د لسو کلونو مخکې امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خلک تر ډیره حده راتلونکي ته هیله مند دي، خو د دې سره سره اندېښنې هم لري.
حسیبه شهید و چې د 11 سپتمبر تر ترهګر بریدونو وروسته په افغانستان کې د دغه برید د سیاسي اغیزو په اړه تاسو خپل راپور اوروي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په افغانستان کې هم دوه ډول زده کړې تر سره کیږي، دینی علوم او په شونځیو یا سکولونو کې عصري علوم. هغه زده کوونکي یا طالب علمان چې په مدرسه کې زده کړې کوي عصري علوم لکه ساينس، انګریزي، کمپیوټر، فزیکس او نور نه زده کوي، خو په شونځیو یا سکولونو کې زده کوونکي له دینی علوم څخه بې برخې وي، چې د دې لریوالي توپیرونه پیدا کړي دي. په دې اړه زموږ همکار نقیب الله متنوال یو ریپورت چمتو کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په افغانستان کې هم د نور اسلامي نړۍ غوندې دوه ډوله زده کړې کیږي، دینی علوم او په خوانځیو یا سکولونو کې عصري علوم. هغه زده کوونکي یا طالب العلمان چې په مدرسو کې زده کړه کوي بیا عصري علوم لکه ساينس، انګلیسي، کمپیوټر او نور نه زده کوي، خو په خوانځیو یا سکولونو کې بیا زده کوونکي له دینی علومو څخه بې خبره وي. د لریوالي نه یوازې دا توپیر پیدا کړی، بلکې کله کله خو یو د بل پر وړاندې بدې ردی وایي. ځینې په ملایانو پسې خبرې کوي او ملایان بیا د عصري علومو خوندان په بیلابیلو ناسمو نومونو یادوي. خو آیا یوازې د یو علم زده کړه د یو مسلمان لپاره ضروري ده، او که د مسلکي زده کړو ترڅنګ باید دینی او عصري علوم هم زده شي؟ په دې اړه په خوست کې د څو تنو زده کوونکو او ښوونکو خبرې اورو چې وایي د دواړو علومو زده کړه ضروري ده.
ځینې خلک دا وایي چې تاسو مکتب ته ولاړ شئ، ځینې خلک وایي چې نه تاسو مدرسې ته ولاړ شئ. بعضی بعضی نفر داسې چې لکم مکتبونه نه دی خو نو د دې په خاطر چې دا غغه دی منځل وړ شي، دا تازه دی منځل وړ شي. زه خدای نظر لرم چې باید د دې غنه هر څوک چې وي کازون کبالی کبالی باید دینه صرف نظر وکړي. نو د خلکو ډیر تازه مدرسې مکتب هم کې تازه پیدا کړه ده، مکتب میایلو مدرسې میایلا. دا سه خلکو بووی چې مثال مدرسه یا مکتب څه کوي کنه، مکتب سره یعنی مثال دا کوپر ته سړایږي کوي کنه، او مدرسه بیا مدرسه دینی علماء نه چې غیسره چې مو دا خبره شریک کړه وایي چې مدرسه هم یا مکتب هم یا زکه چې
نو د اسلام او ساينس په منځ کې دومره توپیر نشته، او قران چې دا د ساينس لپاره بهتري نمون بیده. د هر څه نه وړاندې موږ خپل عقیده ته زخت زیات اړتیا لرو، اغه نه ورسته موږ عصري علوم باید ولولو. ولی ترسو د خپل ګوانډیانو سره او دغه نړۍ ټولو خلکو سره موږ سیالي وکړای شو.
لیکوال او ژورنالیست یونس برهان چې هم دینی علوم زده کړي او هم عصري علوم انګلیسي او کمپیوټر پوهیږي، وایي چې د یو مسلمان لپاره د دواړو علوم زده کړه ضروری ده، او په اسلامي ټولنه کې دواړه علوم د یو بل بشپړونکي دي.
دینی او عصري علوم د یو بل بشپړونکي دي، خصوصا په نننۍ دنیا کې چې علوم په ډېریدونکي توګه باندې یو بل استفاده کوي او یو په بل کې مداخله کوي. سره دینی علومو ما سره مرسته کړي، مثلا په ژورنالیزم کې، مثلا په لیکوالۍ کې، ادبي کې، په توګه د ما د علاقه ونزورو مضامینو کې لکه ټولنپوهنه، لکه ارواپوهنه، چې ما ته یو ځانګړی لیدلوری راکړي. هغه لیدلوری هغه څوک نه لري چې دینی علم نه وي کړی. تاسو هم د بل ډګر کې کوئ چې عصري علوم دینی علوم تصور کولی شي، ګومان کوم دا یو دینی عالم په دې اساساتو یې خبر نه وي، ګومان نه کوم په قرآن باندې سم وپېدلی شي، ګومان نه کوم په شریعت باندې په اهدافو باندې سم وپېدلی شي. نه دا چې تناقض نشته دی، بلکې یو بې بله ما په ګومان باندې ناقص.
په خوست کې یو تن دیني عالم مفتی حبیب الرحمن هم وایي چې د دښمنانو کار دی چې یو علم ضروري بولي او بل ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دواړو علومو زده کړه ډېره ضروري ده او حیاتي بولي.
د دیني علومو او د عصري علومو ترمنځ د تنافر پیدا کوي، ضد پیدا کوي او دا په یو بل باندې بیزی فتوا لګوي چې یو ته کافر یې بل بل ته کافر یې، یو ته نروي بل بل ته نروي. دا اصلا د اسلام نظریه نه ده، دا نه اسلام فکر ده. په زرګونو احادیث په گونو آیاتونه هغه په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی فرمایي، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي تاسو په کائناتو کې تحقیق کوئ، معلومات حاصلوئ او تفکر کوئ په سمنونو منځکو کې د ټولو حیوانات ټول په سیاسي علومو سره کېږي. دا هم د دینی علومو زده کوون کې هم د عصري علومو زده کوون کې یا په اصطلاح نه یوازې دا چې ثواب لري بلکې د اسلام له نظر د دې زده کول په هر مسلمان باندې فرض دی او لازم دی.
د عصري علومو او دینی علومو یا د خوانځي او مدرسې لريوالۍ د دې باعث شوی چې نه یوازې سلیقوي توپیرونه رامنځته شي بلکې ډېر ځله د شخړو او جګړو باعث هم شوی دی، چې د چارو کارپوهانو په باور نه یوازې د دې ترمنځ باید واټن راکم شي بلکې حکومت ته پکار ده چې د دواړو علومو په زده کړه کې ځانګړي پالیسي یا صاحب برابر کړی. نقیب الامتنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو دا نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د یو ولسی ستونزې پر لور راګرځو. په پاکستان کې د نپرا یا د بجلی د کمی ادارې لخوا د بجلی په نرخ کې د یو د یونټ په سر د دوه روپو څلور پیسو د زیاتوالي منځوري ورکل سوی و، خو بلې خوا ته بیا ولس د بجلی په نرخونو کې دا اضافه رد کړه او وایي چې یو خوا په ملک کې روزګار نشته او ګرانی ده او بلخوا ورځ په ورځ د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی روان دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په دې اړه له څو کسانو سره خبرې کړي، هغوی خپل نظر څه داسې شریکوي.
یاره جی، نن سبا خو رز درزه چې دی هر طرف ته مهنګایي جوړه شوې ده، بجلی بلونه هم دومره زیات سوا شو، رز درزه بجلی بلونه اوچتېږي. زموږ خو دومره تنخواګانې وي چې هغه نن سبا صرف د بجلی بل پوره شي، اخراجات سوا دي اور مهنګایي ډېره زیاته شوه. زموږ په دې تنخواګانو 70,000 باندې هیڅ هم نه کیږي اور خپل بچی چې دین او تاغي نه تعلیمونه کولې شو، نه تاغي د میډیکل خرچه برداشت کولې شو، بس ډیر زیاته ګرانه شوې ده. نو بس چې نه سیو چرز درزه سیوا کیږي، بس په اخره کې به مونږ سړکونو ته روز نور بسو کو، بس بجلی به بالکل ختمه کو.
زمانو بهران دی او مونږ ګولډه کې اوسېګو، نو بس مونږ یو میټر دی لس کورنو کنا، لس کورنو پکې مثال هغه کې شامل یو، هغه کې سمره چې راځي مونږ ته پد نه لګي چې مونږ سمره بل شو، چې سمره راځي نو اته زره کله زره مونږ ورکو، زمګه مجبوری ده کنا. نو بس دغه روزګار مو ډیر تنگ دنو، په دغه وجه چې ګرانی در ډیر مجبوری ده، نو کېږي مونږ نه برداشت. مونږ خپل ځ خپل کار کوم کنا، زما پلار دی هغه کار کوي، زما ورونه دی، زما دورونه دی، مونږ لا بل د خپل کور و چلو کنا، هغه باندې مشکله باندې هغه
زمګه بجون باندې داسې اثر ورده کې چې لګا بل کول ختمې دو امکان دی، چې ځکه چې تنخواګانې دورشته نه دی، بل جبې لریټونه سی واشي دی، بل خرچې سی واشي، نو بس عوام بس ختم دی، نور پکې نشته. اوس کوم د ټلویزیون موږ سره پخپله ټلویزیون نشته، موږ بس ټلویزیون بل لازم او دی میاش په میاش باندې بس سیوا سیوا کیږي. اوس چې لا دونو ګران شو، نو بس دې ته بسړې دې ته جوړ شي، دا تارونه میټر زموږ نه اوسه بجلی باندې لګو.
یار زه د بجلی پر خونو کې دا وام کنه چې بې دوی ورځ ته ورځ ریټونه سیوا کوي او هغه بل چې کم دی زیات راځي کنه، نو لکه او مزدوري چې کم دی نشته دی. بل خبره دا چې دیاړي او چرم سیوا نشول، خو دیاړي هم پاک دوه درې کالونه پاک ریټه ورځ ته ورځ هر یو دغه چې کم دی سیوا کوي کنه، نو بس یار تا کمی پوره بدی تنگرس، نو بس اخیری بدا بجلی بکټ کو ده زانن
تا نبی خبر کوم درګه ایجنسی مرکان ایجنسی نه مزل د خپل زنی جو بجلی لاړ اوراله گرانی وو طرف ته خلک اگران اول خو مغوی وسته ورته کی بجلی ور سر یو شی لګ ورسته ورته گرانی ير سړی د پته دین نو دا گرانی چې د قصید خد نه برداشت کی رو خد نه وړي دا به د برداشت نه بر.
د پاکستان په اسلام آباد کې ځینې کسان و چې په دغه هیواد کې د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي له کبله خپل نظر شریکوي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
گران اوریدونکو د رواني غړي په پای کې تاسو پام د سپورتس د راپور په لور راګرځوم د خیبر پښتونخوا په ځلبنو کې د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ د شپارس کلونو تر عمر کم لوبغاړو ازموینه روان دي په دې ازموینو کې د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان نیمه قبایلی سیمو او اورګزی ایجنسی لوبغاړي برخه اخلي په بنو کې سپورتس کمپلیکس ته د مشال رادیو خبريال عمر دراز ورغلی او دغه راپور را لېږل دي تاسو پام ورته راګرځوم
د خیبر پختونخوا سویلی ضلع بنو په سپورتس کمپلیکس گراؤنڈ باندې د شپاړسو کلونو نه کم عمر لوبغاړو د تیرې دوه ورځو نه ازموینې روانې دي چې وړاندې به دغه لوبغاړو نه د پاکستان کرکټ بورډ له اړخه د قبایلي سیمو یو ځانګړې ټیم جوړولی شي دغه ټرایل یا ازموینو کې برخه اخیستونکي د نیم قبایلي سیمې لکی اوسیدونکي روخان الله وایي چې دا د دوی دپاره یوه ښه موقع ده چې د فاټا لوبغاړي په کامی سطح باندې معرفي شي
ان شاء الله امید ده چې د پاکستان 16 وکم او فرست کلاس ته به ان شاء الله اپلای وکم خامخه زه سپینر یم آف سپینر یم تیر کال مسئول پلیران اوټ کړیو په ریجن لیول باندې ان شاء الله فاټا کې ټیلنټ ډیر زیات ده ټول فاټا کې هوکا موږ ته موقع داسې موقع ملاوي شي مخکې خو داسې خاص موقع به نه ملوي اوس چې کومه موقع ملوي ان شاء الله دینه بډر زر لکه ښه ټیلنټ بار ته راوځي
د شمالي وزیرستان ایجنسی نه راغلی انزمام وایي چې تیر کال هم دوی په دغه ټرایل کې برخه اخستې وه او دا ځل امید لري چې مخکې به لاړ شي دوی زیاته کړه چې کال په کال خود دغه ازماینه کیږي خو په سیمه کې د گراوندونو د نشوالي لکابله دوی پاتې راځي
کچیر د مشته اکیډمی رشي شمالي درسان سنونو زمونږ ډیر خپل اران دي بس دا به انټرنیشنل تزو صرف سہولیت کمې چې مش پته راغلي
د شمالي وزیرستان ایجنسی نه راغلي کفایت الله وای چې تیر کال په اسلام آباد کې دوی ته د ایوې لوبې مقابله لاس ورغلی و چې پکې خا کارکردګي خود لې و
لکه اسلام آباد سره مش مچینا وشول پاره چې مش چیا سیرند مو کړل لکه هغه باوجود چمیش پریکټس نه و داسې میچنا گراؤنڈ نه لیدلې نه وی امید ده ان شاء الله ځلتا چې سنچری و هاکا او 50 و هاکا و ډېر جو ته امید شته دی په دون بروساوا خپل گراؤنڈ ته جوړ کی په غاب نه صفای کی خپل گارډ روشي تیر شي بروشي بیا غیر نه خارو کا چرته مشته ش گراؤنڈ ملاو شي او ډېر کو پی سی بی پاک وزیرستان ش ټیلنټ هشتا دی
دا ورګز ایجنسی نه راغلی حسین مشال ریډیو ته وې چې په سیمه کې د ناسم حالات او گراؤنڈونو د نشوالي لکابله د دوی کارکردګي متاثره شوې ده خو که دوی ته موقع ورکړي شي نو په کامی سطح باندې ښه لوبغاړي مخکې راتلی شي
او زموږ خو سره اورګزی ایجنسی کې د لیبان دی او هلته حالت خراب دی او ځینې متاثرین شوي آی ډی پی شوي درې کاله وشو چې موږ هلته نه راغلي وو ان شاء الله ما امید دی ځنه زه به ان شاء الله دې ټرای کوي پاس شم او زه به مخکې سم خاص زموږ سیمه کې حالت خراب دی هلته زموږ حالت صحیح شي موږ په ګراوندونو هلته صحیح نه دي خراب شي دی هلته په ګراوندونو صحیح موږ صحیح کې بیا به ان شاء الله موږ مخکې امید دی چې موږ مخکې ځو
د شمالي وزیرستان ایجنسی کرکټ اسوسییشن صدر زاده خان وایي چې دوی د قبایلی سیمو په لوبغاړو کې یو ښه ټیلنټ ویني خو که دوی ته د مخکې تلو موقع برابر شي
خاص کر په پټا شي چې سیمه تازه وي چې قدم را په دنیا را شاره شي چې نه وي خو که داسې موقع ته ملوي شي لکه دا انډر 16 انډر 19 گریډ 2 وغیرہ وغیرہ ټورنمنټ نه مشته ملوي شي به د میش ټیلنټ په دینا بهتر شي زمي چې میش به د نیو سیک مقابله غونو کوچی چې خوردا دو چې میش نه ګراوندی نه نه اکیډمۍ او مالی امداد چې میش سره ګورنمنټ په کېل شي نو کوم میش خلک خودي غریبون میش ټرایل ته دل تروشي او میش دل ته په دغه ځای و درې به میش سره دا سوچ کی چې خو کا چیرته میش دانه مون ګراوندی نه یا دانه مون اکیډمۍ په نارت شي وای یا په ساوث شي وای په ورګ شي په پټا شي چې په کې شي وا او په ټې په ټیم کاسونه په پیراډونو باندې به سکنه تیر شي ان شاء الله به
په خیره کې مو چې کلا د انډر 16 خیبر پختونخوا ټیلنټ سلیکشن افیسر ساکیب نو پختل چې دوی د قبایلی سیمو په لوبغاړو کې سمره ټیلنټ ویني نو دوی مشال ریډیو ته وې
فاټا کې نو ډاوټ ډیر ټیلنټ دی اوس مونږه سینیئر ټیم جوړ کړو فاټا والا آغا ریجن کے 14 ٹیمونا بیٹ کڑو آغا فائنل تو رسیدو دے سرا دا اندازہ او لگوئی چھے فاٹا کے ڈیر ٹیلنٹ دے لیکن دوسرا گراؤنڈونا نشتا پراپر ہارڈ بال والا پریکٹس نہ کئی یا آغو تا آغا اکوئپمنٹ ندی ملاو کو ہارٹ نا دس سائڈ تک سمرا ایف آر یا سمرا ایجنسینی دی ما داش یا اوکتو چھے فاز بالران دلتا ڈیر خی انشاءاللہ کوشش بیوی چھے مو دلتا نا کسان نیشنل اکیڈمی تا ریکمینڈ کو
پدا غازمائنو کے برخا خستون کی دا قبائلی سیم لبغاڑی وائی چھے کال پکال یو زل دا ٹرائل پر زائی پا قبائلی سیمو کے کسان اسا اکیڈمائی جوڑے کڑی شی نو یقین لری جدا کامی کرکٹ لبغاڑی شاید افریدی عمر گل پشان ڈیر زوان لبغاڑی با بین المللی کرکٹ تا مخ کے راشی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو